آزادی اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشد. نوری صبح خوش آمدید.
بله ستار فروخت تاسو ستری مشی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د وسلوالو طالبانو جګ پوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یوې احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه په دې خپرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي له لومړنیو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. د ایران د تیلو وزیر د انرژۍ فرانسوي شرکت توتال ته 6 ورځې وخت ورکړی چې د واشنګټن له بندیزونو ځان معاف کړي. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. جنرال جان نیکلسن چې له کابله په واشنګټن کې د ویډیو کانفرانس له لارې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له ورته تکتیک څخه پخوا هم حقاني شبکې استفاده کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ پرون په کابل کې په حمله کې 8 برید کوونکي ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وویل په دې حمله کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد راد منش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبرې ترڅنګ دا هم وویل چې د دې ولایت د کوکچي سیند پر غاړه ولسوالۍ د دښمن تر ګواښ لاندې دي او هلته یې نور ځواکونه هستولي دي. د دشت قلعه ولسوالۍ د سقوط خبره پرون د تخار د ولي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې دا ولسوالۍ تر 2 ساعته جګړې وروسته وسلوالو مخالفینو ونیوله. د دفاع وزارت ویان په عین حال کې په روانو پوځي عملیاتو کې د لسګونو دولت مخالفو وسلوالو د وژلو خبر هم ورکړه. ویل
9 عملیات ما در 9 ولایت کشور موافقانه و به دست آورد.
دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زموږ 9 عملیات د هیواد په 9 ولایتونو کې په بریالیتوب روان دي او موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې یوازې په 13 ساعتونو کې د دښمن تر 6 ډیر کسان له منځه وړي او یو شمیر نور هم په دې عملیاتو کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې پرون بلخ ته تللی و د شمالي ناامنو ولایتونو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګېدو لپاره جدي تدابیر ونیسي. د همداسې مې نړۍ څو خبرونه. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې پوځیانو ته دا مرګ ژوبله د چهارشنبې په ورځ هغه وخت واوښته چې د دوی پر موټر د دتخیل په سیمه کې چاودنه وشوه. د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د تیلو وزیر د انرژي فرانسوي شرکت توتال ته 6 ورځې وخت ورکړی چې د واشنگټن له بندیزونو ځان معاف کړي. کنه د ګازو د میلیارډونو ډالرو په پروژه کې به یې سهمیه د تیلو یو چینایي شرکت ته ورکړل شي. د تیلو د وزارت د شانه خبري آژانس د بیژن زنګنه له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي توتال شرکت 6 ورځې وخت لري چې په دې اړه له واشنگټن سره خبرې وکړي. توتال یوازنۍ غربي کمپنۍ وه چې له لویدیز قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس پر تهران د لویدیز د لرې شوو بندیزونو په نتیجه کې له ایران سره په دې هیواد کې د پانګونې یوه معامله نهایي کړې وه. توتال په جولای میاشت کې یوه معامله کړې وه چې د جنوبي پارس د ګازو په 11 حوزه کې د 2.8 میلیارډ ډالرو د پراختیايي پروژې مخکښ شریک شوی دی. په دې معامله کې د چین د پټرولیم کارپوریشن ملي شرکت او د غرض د ایران د پترو پارس شرکت هم شامل دی. واشنگټن له ایران سره له نړیوالې اټومي موافقې له وتلو وروسته پر تهران نوي بندیزونه لګولي او له اروپایي هیوادونو یې هم غوښتي چې له دې هیواد سره معاملې بندې کړي. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل چې روسی خبریال ارکادی بابچنکو ژوندی دی. دا خبری یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې اوکراینی چارواکو د کرملین د دې منتقد خبریال د مرګ خبر ورکړی و. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر پرون وویل چې د روسیې امنیتي څانګو د بابچنکو د وژلو امر کړی و او دوی د هغه د ژغورنې په خاطر د نوموړي د مرګ خبر خپور کړی و. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر زیاته کړه چې موږ د ځانګړو عملیاتو پر مهال د بابچنکو د وژلو مخه ونیوله. د کرملین ویان دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دا د روسیې پر ضد تبلیغاتو یوه هڅه ده. اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل. د راپورونو له مخې یو شمېر کسان په بیلاروس کې اعدام شوي دي چې د دوی د استناف غوښتنه د بیلاروس د سترې محکمې لوري رد شوې وه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشتې ویاندې مایا کوسی جانچ وویل چې د مې په روانه میاشت کې په بیلاروس کې دوه تنه اعدام شوي دي. د هغې په وینا د دغو کسانو اعدام د بیلاروس سترې محکمې د مې تر اخره ځنډولی هم و. د بښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د دې پېښې په اړه ویلي دي چې دوه تنه تیر کال په بیلاروس کې د جنسي تیری او قتل په جرم په اعدام محکوم شوي وو چې د تیر کال د اکتوبر او د روان کال د مې په میاشت کې په پټه اعدام شوي دي. د بښنې د نړیوال سازمان په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل کلني راپور کې د محکومانو د کورنیو پر نه خبرېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د وسلوالو طالبانو جګ پوړي مشرانه او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربن په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د جګړو له دوام سره د سولې لپاره هڅې به نتیجه ولري؟
تر ډېره وخت پورې به جنګ او د سولې هڅې یو شان روانې وي.
د سمنګان ولایت شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسلو وسلوالو د حضور زیاتوالي ته اندېښمن دي. د کونل د انتخاباتو چارواکي وایي په دې وروستیو کې د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
زما ټولو خویندمنده هغه دی که په بانډو کې که په کلو کې که ناخبره یې ورونه دې خبر کې پلرونه دې خبر کې او زه دا تذکره د واخلم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه ولګول. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغانستان کې د تلویزیوني خپرونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د 1945 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شولو د داوود خان په دوره کې. داوود خان په خپل هغه افتتاح نکړل شو.
مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د وسلوالو طالبانو جګ پوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې په رون په واشنگټن کې د ویډیو کانفرنس لارې په یوې خبري غونډه کې خبر اعلان ته وکړې. جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان که دنده مخ په ختمېدو د غرض خوشبینی څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. د هغه په وینا د طالبانو یو شمېر مشران سولې ته په وروستیو کې ډېر لیواله دي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي یو شمېر طالبان او د هغوی مشران د افغانستان له حکومت سره سولې ته لیواله دي او د طالبانو له متوسطې او لوړې کچې کسانو سره ارتباطات ټینګ شوي دي. جنرال جان نیکلسن پرون له کابل په واشنگټن کې د متحد ایالاتونو په دفاع وزارت کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د خبرو اترو یو لړ چینلونه د سولې د بهیر د بیلابیلو لوریو لخوا پرانستل شوي خو دی د دې لپاره نوم نشي اخیستلی چې دا خبرې پټې دي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې یو شمېر نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او هغه ډلې هم داخلي دي چې له دې سره دلچسپي لري. په دې برخه کې د امریکایي جنرال یوازې دومره وویل چې زما ډیپلومات همکاران هم پکې شامل دي. طالبانو په خپله تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د فبروري پاته وشتمه چې کله افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې پراخ وړاندیز وکړ، طالبان وویل چې دوی له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي، نه د کابل له حکومت سره. خو جنرال نیکولسن وایي چې اوس طالبان په خپلو کې هم د سولې لپاره په جدي خبرو بوخت دي او پر دې بحث کوي چې دا جګړه څرنګه پای ته ورسوي. د ده په وینا طالبانو ته د سولې په وړاندیزونو کې او د طالبانو د سولې په شرایطو کې ګڼ مشترک ټکي شته. د سولې هیلې وروسته تر دې د یو شمېر کسانو په باور په افغانستان کې کمې شوې چې طالبانو د غویي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د خندق په نوم عملیات پیل کړل. خو جنرال نیکولسن وایي چې سږ کال د طالبانو پسرلني عملیات د تیرو کلونو په پرتله سخت نه دي. نیکولسن وویل په افغانستان کې روانه جګړه داسې ده لکه د کمبوډیا جګړه چې په ورته وخت کې دواړو لوریو د سولې خبرې کولې او جګړه یې هم مخته وړه. دا خبره د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او په جرمني کې د افغانستان سفیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو ته وکړه.
د سولې امکانات خو شته، اما دا مانا زمینه لري چې جنگ به یو وار ودرېږي او د سولې پروسه به شروع شي. تر ډېره وخته پورې به جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې وي. تر هغه وخته چې دواړه خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې لپاره دا راوړه ده او د دې هغه اهداف چې لري د سولې لارې په بهتر شکل سره ترلاسه کېدلی شي.
طالبانو د خندق د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو مرکزونه د لنډې مودې لپاره نیولی دي، خو بیرته ترې پشا شوي دي. جنرال نیکولسن وویل چې افغان ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي شوي او دا وړتیا یې پیدا کړې ده چې د طالبانو د بریدونو مخه ونیسي. نیکولسن زیاته کړه چې د طالبانو 80% بریدونه بیرته شاته تمبیدلي او 40% حملې هم په لنډ وخت کې خنثی شوي دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د سمنګان ولایت شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسول وسلوالو د حضور زیاتوالي ته اندېښمن دي. د ولایت شورا غړي وایي چې د وسلوالو په دې ولایت کې بې نظمي زیاته کړې او د غرض په اکثر وسلوالو غلاو کې هم دوی لاس لري. له سیمې د ازادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپورته غوښي.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤل وسلوالو د حضور له زیاتوالي شکایت کوي او هغوی په ټولنیزو بې نظمیو او وسلوالو غلو تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سمنګان په مرکز ایبک ښار او شپږ ولسوالیو کې د غیر مسؤل وسلوالو حضور زیات شوی او د ټولنیزو بې نظمیو ترڅنګ دا ډلې وسلوالی غلی هم تر سره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر وویل چې اکثرا دا ناقانون او غیر مسؤول وسلوال د یاد ولایت په نام نه کې هم لاس لري. ښاغلی راز محمد د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه وویل:
ګیر مو انکار نمیتونیم افراد غیر مسؤول در ولایت سمنګان در خود ولایت شهر هم هست، در ولسوالی هم هست، اما دولت د دې عادت هست که باید اونا را خلاصه مهار بکنه. وقتی که افراد غیر مسؤول در منطقه بود بی نظمی ها شروع میشه، دزدی اونجا میشه، سرقت میشه، بی نظمی ها میشه، راگیری ها میشه.
د سمنګان یو شمېر اوسیدون که هم په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه څرګندوي. هوایي چې دا کسان د قانونو په غیر قانوني استخراج او همدارنګه د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. د سمنګان د مرکز ایبک ښار دوه تنه اوسیدون کې پاړه وایي:
مردم سمنگان در وضعیت بد قرار داره که سلادار در سرای شانهشان سلاست، مردم اختار میته و موتورسیکل سوار است، در مردم بسیار در وضعیت دشوار قرار گرفته.
نام ما منصور است، از سمنگان هستیم. ولایت سمنگان شهرش بسیار وضعیت وخیم است، چفاندار و موتورسیکل سوار افراد سلادار ضعیف است، وضعیت شهر برهم زدن.
په همدې حال کې د سمنګان محلي ادارې چارواکي هم د ناقانونه وسلوالو حضور دی ولایت کې تاییدوي، خو وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په خود سره توګه او یا هم په غیر قانوني ډول لرغونې سیمې وکیندي او قانونه استخراج کړي. د سمنګان دیوالي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی ولایت کې غیر مسؤول وسلوال حضور لري او کله ناکله لا یو بل سره وسلوال شخړې هم ترسره کوي. عزیزي په دې اړه وویل:
دقیقاً در رابطه با افراد مسالمه غیر مسئول متقابلی روی دست است یا رابطه امنیتی که افتادار گرفته بشه در رابطه به این ارتباط صورت گرفته با یا باید صحبت شود آلده از همه باید صحبتشان رو جیسر شود باید سواب داشته باشند و بعد ضرورت از یک چیزای نو سواب آن بعدی بررسی شود.
په داسې حال کې د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه څه اندېښنه څرګندوي چې د سمنګان سره په ګاونډیتوب کې په بغلان، بلخ او سرپل ولایتونو کې هم حکومتي چارواکي تاییدوي چې نسبت بل هر وخت د ناقانونه وسلوال حضور یادو سیمو کې مخ په زیاتېدو دی او دا وسلوال د یادو ولایتونو په نامنیو کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، سمنګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
او د ژوند په شیبو کې په دې اونیس پروګرام کې مو د ځل په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو تاریخ ته انکتنه کړې. په افغانستان کې تلویزیون لکله په کار پیل کړی دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې هغو حملو ته کتلي چې دوه ساعته یې دوام وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، وروسته له هغه چې طالبانو خپل پسرلني عملیات اعلان کړل، د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په کابل کې حملې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم داعش ډلې د چهارشنبې د ورځې حملې کولو ادعا کړې ده، واشنگتن پوسټ لیکلي چې د افغانستان په اړه د امریکا د اعلان کړې ستراتیژي سربیره طالبانو حملې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا، په افغانستان کې د نظامي ځواکونو او ملکیانو له وژل کېدو سره د ملي شوراو او ولسوالیو شوراو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه پوښتنې راپورته کېږي. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ د ډله ییزې حملې په اړه لیکلي. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ د ډله ییزې حملې په اړه لیکلي، په کابل کې د حملو په زیاتولو سره سختریزو دا ښار د ملکیانو لپاره په تر ټولو خونړي ښار بدل کړی دی. د ورځپاڼې په وینا، د کابل ډیری اوسیدونکو خپل تګ او راتګ محدود کړی دی. ډیلی میل دې ته هم اشاره کړې چې د پلازمینې اوسیدونکي حتی بازار او د ګڼې ګوڼې ځایو ته له تګ بیره لري او نه غواړي په ترافیکو کې بند پاتې سي، ځکه حملې تل شاوخوا په همداسې ځایو کې کیږي. ډیلی میل او واشنگتن پوسټ په خپلو راپورونو کې د 19 کلنې نجلۍ سویتا صابری عکسونه خپاره کړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ټپي سوه او په وزیر اکبر خان روغتون کې تر درملنې لاندې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼه لیکي، امریکا نه یوازې پر جګړه مارانو بلکې د طالبانو پر مالي سرچینو حملې او بمباری زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا، د تیر کال په نومبر میاشت کې د هوایي حملو له پیل راهیسې امریکایي الوتکو پر سختریزو او د هغوی د کوکنارو پر کر 114 حملې کړې دي چې په نتیجه کې د طالبانو مالي سرچینې له منځه ولاړې سي. وال سټریټ ژورنال د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې وروستیو حملو طالبانو ته تر 44 میلیونه ډالر پورې زیان رسولی دی. ورځپاڼې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې له قوله لیکلي چې تیر کال په ټول افغانستان کې پر 328,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل سوي چې تر هغه له تیر کال په پرتله 3.5% زیاتوالی شي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان یو متخصص جانی والچ وایي، طالبان د مخدره موادو یو بانډ او یو سختریزه ډله دي. د شاغلی واش په وینا، طالبان ډیره افراطي مفکوره لري خو په همدې حال کې د مخدره موادو له سوداګرۍ ګټه اخلي. د امریکا دغه پخوانی ډیپلوماټ او متخصص وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان نس کولای په خپل مفکوره پیسې پیدا کړي، نو مخدره مواد ورته اصلي مالی سرچینه دي.
ازادي رادیو اوري. او سم په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د نوملیکنې بهیر په هیواد کې په بریالیتوب سره مخ ته ځي او تر اوسه پورې د هغه په وینا 4.5 میلیونه کسانو خپل نومونه لیکلي دي. دغه راز دغه بهیر په کونړ ولایت کې هم په وروستیو کې ګړنده شوی. په تېره بیا په دې بهیر کې د ښځو ونډه په کونړ کې زیاته شوې ده. تفصیل لاسد آباد د ازادي لرو د خبريال روح الله انوري پر رپورټ کوي.
په کونړ کې د احوالو د ثبت او د احصایي مسؤول حاجی فضل خالق د سی شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر نږدې یو نیمه میاشت کې له 22,000 زیات تذکيري ویشلي چې پکې د ښځو ونډه زیاته ده، خو له تیر شپږ ورځو د خویندو برخه په سلو کې 90 ته پورته شوې ده.
په دې کې تقریبا چې 2012 ذکر ونا جمله تذکرې اغوستي، په دې کې تقریبا دغه 1,000 زنانه دي. ټول ولسوالو کې زمونږ ټیمونه فعال دي، ولته ویش شروع کړی دی او سیټون تام تللی دي دغه ټیمونه. بالکل بالکل اوس خو ټوله ونډه د ښځو چې اوس په دې اوس ورځو کښې وګورو دا د تقریبا دا د پنځه شپږ ورځو دا اوس اتم تاریخ دی. دلته اکثر بیخي په سلو کښې نوي فیصده زنانه تذکیرې اخلي.
ښاغلی فضل خالق وایي دوی د تذکیرو د پاڼو کمی سره مخ دي او یا د ستونزې هواري دپاره یې مرکز ته خپلې غوښتنې لیږلې دي.
مونږ بار بار دغه د وزارت ریاست سره تماس نیولی دی د کورمو په باره کښې. هلته کمی د هغه ځای نه موجود دی. اوس څه نا څه کمبوت پیدا کېږي که چېرته په وخت باندې مونږ ته تذکیرې را نه رسېږي مونږ یو کس لیږلی دی.
د تذکیرو د ویش په مرکزونو کښې د سړیو په پرتله د ښځو ګڼه ګوڼه زیاته ده. دا هم د کونړ ښځو چارو ریاست کې د تذکیرو د ورکړې مرکز دی چې په لسګونه ښځې پکې د تذکیرو اخیستلو دپاره په قطار کې ولاړې دي. دوه تنه ښځې چې تذکیرې یې اخیستې د سه شنبې په ورځې ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم پردانه د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. ښځو چارو ریاست چې دا یو ښځې دی او هر څوک کولی شي په دې کښې.
زما نوم نازو دی د کونړ اوسېدونکی یم.
دلته راغلی یم د ښځو چارو ریاست. دلته ډېره په اسانۍ سره تذکیرې اخیستل کېږي. د ټولو خویندو نه هیله کوم چې دلته راشي او تذکیره واخلي.
دوی له نورو خویندو او ورونو هم غواړي چې پیژندپاڼې واخلي، سټیکرې پرې ولګوي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې وړو نماندانو ته رای ورکړي.
تذکیره واخلي. زما ټولو خویندو ماندا غږ دی که په بانډو کې که په کلو کې که ناخبره یې ورونه یې دې خبر کړي پلرونه یې دې خبر کړي او د دا تذکیره دې واخلي. هر کوم ښه کس چې مخې ته دې بیا رای ورکړي او زموږ وطن تعلیم غواړي چې په تعلیم باندې پرمختګ وکړي.
دوی وایي که ټول افغانان وړو او په وطن مینو کسانو ته رای ورکړي نو کولی شي چې په هیواد کې روانو جګړو او نورو ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي او که بیا هم د کومې شخصي تمې او د خپلوۍ په اساس داسې کسانو ته رای ورکړي چې د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته کار کوي او په ملي مسلو کې د ملت د غوښتنو خلاف ودرېږي نو بیا به یې هم د څو کالو دپاره په افغانستان کې روانې جګړې ته په دوام ورکولو او فساد زیاتوالي کې خپله برخه اخیستې وي. په کونړ کې د تذکیرو اخیستلو کې په داسې حال کې د ښځو ونډه په بېساري ډول زیاتېږي چې تر دې دمه په یاد ولایت کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې د ګډون دپاره له څلور اویا زرو زیاتو کسانو په خپلو تذکیرو سټیکرې لګولې او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا چې د نوملیکنې بهیر هم د پخوا په پرتله چټک شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او واضح اورېدلی شئ. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ایډز د ناروغۍ یا د ایچ آی وی په ویروس مثبتې پیښې په دې ولایت کې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي د مخدره توکو زیاتوالی د روغتیایي خدمتونو کمزورتیا له ایډ څخه د خلکو ناخبري جګړې او نامشروع اړیکې د دې لامل شوي چې په دې ولایت کې د تېر کال په پرتله د ایډز د ناروغۍ کچه لوړه شي. تفصیل له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار د عامې روغتیا د ایډز د ناروغۍ د تشخیص د څانګې مسؤل ډاکټر همایون رحماني وایي د 2016 میلادي کال په پرتله په 2018 کال کې د ایډز د ناروغۍ کچه لوړه وه چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د رحماني په خبره په 2016 میلادي کال کې په کندهار کې 13 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په 2018 کال کې دغه شمېره 20 ته ورسېده چې د تیر په پرتله زیاتوالی شي.
لاس سرحدونه دي بل هم د مخدره توکو کښت او قاچاق دي د سواد کچې ټیټوالی دي د خلکو ناخبري ده او همدارنګه جنګ جګړې دي ناامني ده. دا ټول هغه فکتورونه دي چې د ایچ آی وي د خپرېدو لپاره یې په هېواد کې زمینه مساعد.
ډاکټر رحماني وایي په دې شلتونو کې دوه ښځینه او پاته نورې نارینه دي چې د ډېرو د ناروغۍ لامل د مخدره توکو د استعمال څخه وو. په ورته وخت کې د کندهار یو شمېر مدني فعالان وایي په کندهار کې تر مخدره توکو د ډاکټرانو د عملیات سامانونه زیات خطرناک دي چې تر ټولو یې د غاښو د ډاکټرانو په کتنځایونو کې دغه ویره زیاته ده. سید سربر امانی او حکمت الله ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نکوم چې د دې هغه اصلي لامل چې خلک هغه مقاربت جنسي مقاربتونه ښیي یا نامشروع اړیکې ښیي چې دا دې په کندهار کې واوسیږي. یوازینی لامل یې دغه دی چې په عملیات خانو او د غاښو پر ډاکتران دغه څه نه مراتوي.
نو باید دولت سره همکاري وکړي په د مخدره مواد باید ورک سي. د کمپاینونه باید د دولت لخوا څخه تیار کړي ځکه یوازې تمخ هم نسي کولی چې د دونو کارونو ته دوام ورکړي.
د کندهار د امیر اختیار د مسولینو د معلوماتو له مخې چې په تیرو اتو کلونو کې په کندهار کې له دوی سره 120 د ایډز مثبت پیښې ثبت شوي چې په 2018 کال کې دغه پیښې تر ټولو زیاتې دي. د دوی په خبره د 2018 کال ثبت شوي شمیرې تر اوسه نه دي کره شوي او تر څېړنو وروسته به له رسنیو سره شریکې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. واشنگتن پر تهران نوی بندیزونه ولګول. په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې امریکا پر یو شمیر ایرانیانو او د دې هیواد پر بنسټونو او اورګانونو بندیزونه لګوي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا خزانه وزارت پر شپږو ایرانیانو او په دغه هیواد کې پر دریو مؤسسو تازه بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د اووین زندان د دې لپاره شامل شوی چې په کې له ایرانیانو سره ناوړه بشري چلند کیږي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول ادارې پرونو ویل د انصار حزب الله پر سازمان او د هانیستا په نوم د کمپیوټري پروګرامونو پر ډلې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا بندیزونه د دې لپاره لګیدلې دي چې اسلامي رژیم خلک ځپي، د بیان د ازادیو او د خلکو د سولې سو غونډو مخه نیولې ده. د امریکا خزانه وزارت په خو هم د ایران د زندانونو پر سیستم او د زندان د یو چارواکي په ګډون په وین زندان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه لګولې وو. د خزانه وزارت په نوې اعلامیه کې راغلي دي کوم بندیان چې په وین کې ساتل کیږي هغه د مسؤلو کسانو له لوري وهل کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي. پر درې تنو ایرانیانو هم له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره همدارس د حزب الله چې د انصار حزب الله په نوم هم یادی شي د ملاتړ په خاطر بندیزونه لګیدلې دي. د اعلامیې له مخې انصار حزب الله ډلې د ایران د خلکو په ځپلو کې لاس لرلی. د بسیج له ملیشو سره یې په ګډه پر چاقو، اوښکې بهونکي ګاز او برخي ډنډو پر ایراني محصلانو حملې کړې دي. دا ډله په اصفهان کې پر ښځو د تیزابو په واسطه په بریدونو هم تورنه شوې ده. د امریکا خزانه وزارت د دې ډلې پر یو مؤسس او مهم مشر آیت الله محتشم هم بندیز لګولی دی. دا بندیزونه درې اونۍ وروسته تر دې لګیدلې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او ویې ویل چې پر ایران به سخت بندیزونه ولګوي. د مې په 24مه د امریکا خزانه وزارت ویلي وو چې پر نهو ایرانیانو او ایراني مؤسسو به د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې د منع شویو پرزو په صادراتو کې لاس لري. تر دې دوی ورځې مخکې د امریکا خزانه وزارت د ایران د توغندیو د سیستم په ارتباط د دغه هیواد پر یو شمیر امنیتي چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو کسانو او مؤسسو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هر بنسټ، مؤسسه یا کس کله دوی سره راکړه ورکړه وکړي هغوی به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي او محکمې ته به معرفي شي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم جوړ بخیر تاسو د روزګار لار د میټ ویلی فالی لار دا ډېرې د مشکلات سره مخامخ یو د امنیت لحاظه ابل خو مخرب دي چې نو دمبر سامه شه تا خلق دې ورو بل د عسكر څنګه خلق متازاد دي چې لا لا زری خپل خو ما ته نه مهم راو دي هغه د خلق دې مردا پیغام دي او سلام.
سلام علیکم دمانم ګل رحمان دی دی وردګو دی ولایت اوسیدونکو هم د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د آزادۍ ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته تقدیموم. دما دغه نظر دی شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي راځي چې دغه مبارک میاشت کې دغه جنگ افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، وزبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی په فیسبوک کې پر رسنیو کې. دا یوه ډېره د شرم خبر ده. په تذکرو باندې د افغانستان ژبې ژبه څوک نشي بدلولای، د افغانستان غیرت څوک نشي بدلولای، د افغانستان افغانیت څوک نشي بدلولای. موږ ټول افغانان راځي چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپل خاور آباد کړو. د خارجي قوتونه چرغلي دونه موږ باید ګټه پورته کړو. ګورې پوه شیا، نن هم هغه خلک لکه پاکستان مثلا ایران څوک څوک دغه هم جنګي په جنګ اچولي وو، ګټې د خلک د موږ نه پورته کوي. ګورې په لحاظ د خدای دغه جنګ ته خاتمه ورکړه. راځئ دغه مبارکه میاشت د طالبان دیم کینی، دولت دیم کینی، د جنګ سالاران دیم کینی، وروره دا ټول د پیوا کاسه کینی. پیوا ورځ کې جنګ خاموش دی، دا خبرې شاته وغورځوئ. ګورې خلکو سترګم جرشم، موږ ټول د یوې کاسې خلک یو، مړی ژوندی یم، ټول شریک دی، هر څه هم شریک دي. ګوره ګوره ما ته احساس په خپله رسي، په والله ګورې احساس یې دیته ورسي چې افغان د افغان په لاس وژل کېږي. څه دي تاجک دی، دا هزاره دی، موږ ټول یو خلک. وینه هم یو ده، غیرت هم یو دی، همت هم یو دی. نورم وخت نه نیسم، خو د رادیو آزادۍ نه دغه یو خواهش کوم چې د ما پیغام به نشر کوئ. نورم خدای مل شي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې له لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. په دغه حمله کې چې پرون د کابل په کابل کې د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ وشوه، اته برید کوونکي ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ایران د تیلو وزیر د انرژي فرانسوي شرکت ټوټال ته شپېته ورځې وخت ورکړی چې د واشنگټن له بندیزونو ځان معاف کړي، کنه د ګازو د میلیارډونو ډالرو په پروژه کې به یې سهمیه د تیلو یو چینایي شرکت ته ورکړل شي. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل روسي خبریال ارکادي باباچنکو ژوندی دی. دا خبر یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې اوکراینی چارواکو د کرملین د دې منتخب خبریال د مرګ خبر ورکړیو. او اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ام بي هم ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکم. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لارې دغه راز اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقونو ژوند په شیبو کې، د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام که مدازل په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د 1945 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول. د داوود خان په دوره کې داوود خان په خپل هغه افتتاح نه کړل شو.
خو مخکې تر دې پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د فانسم په ګډ ګډ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه معلومات ورکړي چې په دې قانون کې څه ول سوي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون چې په 1983 کال کې په څلورو فصلونو کې او څلور څلوېښت مادو کې تصویب شو، دا قانون په دې قانون کې د ښځو پر وړاندې هغه عمل چې پخوا مشخصا جرم نه ګڼل کېدل، په دې قانون کې هغه جرمنګاري سول او د هغوی مرتکبینو ته خاص جزاګانې ته نیسولې. او باید وایي چې دا قانون د دولت د افغانستان د دولت یو ډیر قوي حمایت خزو د حقونو څخه شمیرل کی.
ډیره مننه. که په دې اړه ورته معلومات ورکړي چې د
تاوتریخوالی چه تول کیجی؟
دیر زیاده منا نارف سای باید ویو چی تاوتریخوالی هر حقا عمل چی ده خزو تا ده فیزیکی او یا هم روانی صدمه یا زیان رسولو سببو گرزی حقا عمل تا مونگ تاوتریخوالی ویو او تاوتریخوالی پا معمولا توگا حقا پا دو توگا تقسیمی گی چی اولی فیزیکی تاوتریخوالی ده و دو همی روانی تاوتریخوالی چی فیزیکی تاوتریخوالی طول تا معلوم دی لکه وحل او تکول دی او روانی تاوتریخوالی پا روانی تاوتریخوالی که دیر زیاد اساسی موضوع چمیلی گی چی اکثرا ټولنه کې خلک نور ته متوجه کیږي یا حتی هغه اعمالو ته تاوتریخوالی نه ویل کیږي یا تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي. دا ځکه چې حتی زموږ په ټولنه کې دغه اعمال ډېر زیات عام دي، یعنی په ډېره عامه توګه او بېله هیڅ کوم مشکله استفاده کیږي او خلک فکر نه کوي چې دا شاید تاوتریخوالی وي، لکه ښځو ته توهین او تحقیر کول، د دوی کرامت په نظر کې نه نیول او یا هم د دوی حیثیت ته صدمه رسول یا هم تهدیدول په دې چې دوه مخزه در باندې کوو یا درې مخزه در باندې کوو یا هم دې تهدیدول چې طلاق در کوو. دا هغه موارد دي چې رواني تاوتریخوالی شمېرل کېږي چې اکثرا خلک حتی دې ته نه متوجه کیږي، یا مثلا دوی ته کنځل کول، ښځو ته کنځل کول او یا هم په اساسي تصمیمونو د کورنۍ کې دوی ته سهم نه ورکول، دا ټول تاوتریخوالی شمېرل کېږي.
ګروال صاحب، که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د ښځو په وړاندې کومو اعمالو ته جرم ویل کېږي؟
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت په قانون کې 22 موارد راغلي دي چې هغه جرمنګاري سوي دي. له هغې جملې نه اولی د ښځو پر وړاندې جنسي تیری ده، د ښځو مجبورول په فحشا ته، یا هم د ښځو د هویت ضبط او نشر په دې توګه چې د هغوی شخصیت ته صدمه ورسوي، ښځو ته ورور اچول، یا هم د هغوی پر وړاندې د زهري او یا هم زهرناکه موادو څخه کار اخیستنه، یا هم د هغوی مجبورول پر دې چې ځان وسوځوي، د هغوی مجروح کول یا وهل تکول او یا هم معلول کېدل، یا هغه وهل او تکول چې د هغوی د معلول کېدلو سبب وګرځي، د هغوی خرڅونه، بدور کول، اجباري نکاح، د واده د حق څخه محرومیت، هغوی ته تحقیر کول، کنځل ورته کول، د قانوني سن د پوره کولو نه مخکې نکاح، ازار او اذیت، هغوی اجباري انزوا یا اجباري هغوی دې ته مجبورول چې هغوی په یو ځای کې قید شي او له نورو سره تماس ونه لري، فامیل سره تماس ونه لري، دوستان سره تماس ونه لري، احتیاط ته یا مخدره موادو ته د هغوی مجبورول، د ښځو ممنوع کول د خپل ارث څخه په تصرف کې، یعنی د میراث حق نه ورکول ښځو ته، او یا هم په شخصي اموالو کې ښځو ته د تصرف حق نه ورکول، د تعلیم د حق څخه منع کول، د صحت له حق څخه لاسرسي ته منع کول، یا هم د کار څخه منع کول، او یا هم اجباري کار په ښځو باندې، او یا هم تر یوې نه زیاتې ښځې سره واده کول په دې توګه چې د افغانستان د مدني قانون ناتیاومه ماده په نظر کې ونه نیول شي. دا هغه موارد دي چې د ښځو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت په قانون کې جرمنګاري سوي دي.
ډېره مننه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عوامل څه دي؟
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر زیات عوامل دي چې لکه څنګه که مونږ اشاره ورته وکړو، هغه اساسي عوامل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، اول خو دا چې د حاکمیت قانون زموږ په ټولنه کې ډېر زیات ضعیف دی، یعنی قانون په هغه توګه چې باید تطبیق سي نه تطبیق کیږي، چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي، او یا هم هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي هغه په نه محاکمه کیږي، نه مجازات کیږي، او یا هم که چېرته محاکمه او مجازات شي په ډېر اسانۍ باندې بیرته ازادیږي. او بل اساسي لامل دا د فقر یا اقتصادي مشکل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له اساسي مشکلاتو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې زموږ په ټولنه کې ښځې اکثریت له اقتصادي لحاظه په سړو پورې تړلې دي او خپله هغه مالي توانایي نه لري چې د خپل ځان وساتي، یا که چېرته دوی د تاوتریخوالي سره مقابل کیږي دوی وکوای سي له ځان څخه دفاع وکړي او یا هم هغه مالی استقلال د پټولنه کې نه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دوی سړیو ته ډیره ارتیا ولري او د اکثرا د خوشنط او یا تاریخوالي سبب ګرځي. بل اساسي لامل یې بیکاري د پټولنه کې او د اکثریت اعتیاد یا مخدره موادو ته په دې واخرو کې لکه څنګه چې اکثریت خلکو مخ را وړی ده چې دا اعتیاد خپل هغه څوک چې په اعتیاد باندې ککړ دي دوی د دې لپاره چې یا خپل ځان باندې کنټرول نه لري او یا هم د دې لپاره چې هغه پیسې په هر طریقه لاسته راوړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. او نور اساسي لامل دا دی چې د ښځې زموږ په ټولنه کې اکثرا عدالت ته لاسرسی نه لري، یعنی چیرته د دوی پر وړاندې کوم تاوتریخوالی هم اوسي دوی نسي کوی چې په اسانه توګه هغه عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي. دا ډېر اساسي لامل لري. اول اساسي لامل خو بې سوادي ده، یعنی دوی اکثرا ښځې نه پوهېږي د دوی خپل هغه اساسي حقونه څه دي. او بل مشکل دا ده چې دوی کچیرته دا حق نه لري چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، یعنی کدوی تهدیدیږي د کورنۍ له خوا چې کچیرته دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دا دوی د بدنامي سبب ګرځي او یا هم د دې سبب ګرځي چې حتی فامیلونه یې لمنځه ولاړ شي. دای بل اساسي لامل ګڼل کېږي، لکه څنګه چې زه یو مثال ورکوم چې یو قضیه په کمیسیون کې څو وخت وړاندې ثبت شوه چې په غور ولایت کې یو ښځه د خپل میړه او د میړه د خاله لخوا سوځول شوی وله، او دا انجلۍ کله چې بیرته کابل ته راانتقال شوه یو هفته بعد د خپل ځان له لاسه ورکړل. د دې قضیې عاملونه چې هغه میړه او هغه د میړه خاله یې وله تر اوسه پورې هم آزاد ګرځي او هیڅوک دې ته ونه توانېدل چې هغه گرفتار کړي. دوسیه کله کابل نه غور ته ځي، کله له غور نه کابل ته ځي، دا ځکه چې هغه هلک د یو قمندان د غولې یو قمندانانو له خپلوانو څخه شمیرل کیږي او د هیڅ ځونه لسیږي چې هغه بندي کړي، یعنی د قانون نه پلي کېدل او یا هم د هغه اشخاصو چې د ښځو حقوقو ته او یا هم بشري او یا هم بشري حقوقو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خلک چې اکثرا د اداراتو پر راس کوي او یا هم په دولت کې کار کوي دوی خپل هغه ځواک نه استفاده کوي، او د دې سبب کیږي چې هغه ښځې چې کغړي خپل حقوقو نه دفاع وکړي دوی هغه ته یو تهدید شمیرل کیږي. نو دا هغه اساسي لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیریږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره وځي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ګوروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه څه ول سوي دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې لنې کومه غزمونږ په قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت لپاره هغه اساسي ګامونه پورته سوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون په 2 ماده کې راغلي دي چې ښځې او سړي په ټولنه کې له برابرو حقوقو او وجایبو څخه برخمن دي او هیڅ نوع تبعیض نه باید وشي د ښځو د سړیو په منځ کې. همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده د تاکید کوي چې باید دولت ښځو د سواد د کچې د پورته وړلو لپاره باندې هغه اساسي اقدامونه پورته کړي. او د دې ترڅنګ باندې د خزو پرونات د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون خپل یو اساسي ګام ګڼل کیږي چې دولت د خزو د حقوقو د دفاع په برخه کې اخیستی ده او بر علاوه د دې ملي قوانینو نه په نړیوالو قوانینو کې هم د خزو د تاوتریخوالي د ممنوعیت په اړه باندې هغه بین نړیوال ضمانتونه شتون لري لکه څنګه چې د سیدا کنوانسیون ده یا هم د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه ده چې په هغه کې د خزو د سړیو ترمنځ په برابرۍ باندې تاکید شوی او تاکید شوی ده چې باید ښځې له خپل هغه اساسي حقونو نه په ټولنه کې برخمنې شي او تاوتریخوالی له منځه وړل شي. همدارنګه د اقتصادي اجتماعي حقونو نړیوال میثاق ده، د ښځو د سیاسي حقونو نړیوال اعلامیه چې افغانستان له نیکمرغه دا ټول سندونه امضا کړي دي او د دې ټولو سندونو د عملي کولو تعهد لري، چې زه مطمئن یم که چیرته دا قوانین په سمه توګه پلیسی نو د خزو د تاوتریخوالي کچه به ان شاء الله چې کتره.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنه دوستانو سلامونه میومنی. دا ملي سرود دی چې د لومبیزل لپاره په افغانستان کې د آزمایشي نشرات په وخت په ملي تلویزیون کې خپور شو. آیا خبر یاست چې د افغانستان ملي تلویزیون څه وخت خپلې خپرونې پیل کړي؟
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړېدلو پلان سره د دې چې د پادشاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروستی صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د چا تصویر او غږ له تلویزیون څخه خپور شو.
د افغانستان د زمو او خوشو خلک په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم.
نن په همدې اړه غږیږو. په پیل کې د تاریخ په اوږدو کې د تلویزیون په نومونو خبرې کوو، ورپسې به واورئ چې تلویزیون څه وخت په رسمي بڼه نشرات پیل کړ او د کوم ضرورت له مخې رامنځته شو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړي. تلویزیون دغه دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خپروي. په افغانستان کې د لومړنۍ تلویزیونی دستګاه جوړېدل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شوه چې شهید محمد موسی شفیق صدر اعظم وو، خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه. نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1450 هجري شمسي کال د هود په 15 نیټه آزمایشي خپرونې پیل شوې. په پیل کې د تلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو تلویزیون وو، بیا د افغانستان راډیو تلویزیون شو، ورپسې ملي راډیو تلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه یې همدا نوم دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدل له منځه لاړه. بیا تلویزیون خپرونې درلودې خو په ډیرو کمو سیمو کې وي. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له رئیس زرین انځور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړېدلو پلان سره د دې چې د پادشاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروستی صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شولو او هغه طرح چې په لومړي ځل کې په نظر کې واغ پلی نه شول. شهید محمد داوود خان په وخت کې د جمهوریت د دورې په وخت کې د تلویزیون د لپاره عملی کارونه پیل شولو. د جاپان په مرسته د لومړي ځل د لپاره په افغانستان کې تلویزیون په 1450 کال کې تکمیل شو، جوړ شو، یعنی امی تعمیر جوړ شو، امی وسایل د جاپان په مرسته راغله او خپل لومړنی ابتدایي امتحاني نشراتم د داوود خان په دوره کې پیل شولو. د 1955 کال کې د رادیو د برخې چې هغه وخت کې رادیو پوره اوږده تجربه کړې وه په افغانستان کې، رادیو افغانستان د رادیو د برخې هم د تخنیکی برخې او هم د نشراتي برخو همکاران بیلابیلو هیوادونو ته، لکه ایران ته، عراق ته، جاپان ته او ځینو نورو هیوادونو ته د لنډمهاله کورسونو دپاره لاړل. دوی زده کړې وکړلې، بېرته راغلل او هماغه د راډیو د برخې همکاران د تلویزیون په برخه کې کار پیل کړ. د 1955 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول د داود خان په دوره کې. داود خان په خپله هغه افتتاح نه کړلی شو. د ثور د کودتا نه وروسته حالات بدل شولو او د افغانستان تلویزیون په رسمي ډول په 1955 کال د اسد په 18 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت داخل د تلویزیون د سټوډیو کې چې موږ د خبر سټوډیو ورته وی په دغه ځای کې افتتاح شو.
خیلی ډیرو کسانو سره د پوښتنې وی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د تلویزیون په پرده څه خبر شول. کله چې موږ د خبرونې لپاره د تحقیق په خاطر ملي راډیو تلویزیون ته لاړو، هلته مو هغه پخواني آرشیفونه ولیدل چې د تلویزیون د نشراتو پیلې خود. کله چې آزمایشي نشرات خپرېدل، نو دغه وخت ملي سرودی غو کسانو لخوا ویل شوی و چې جذاب تیرې او خواږه غږونه درلودل. د میرمنو افغاني سروشنه کالی پتن وو او نارینه و سپین لاند کنداري دوزی غاړي لوی پایڅې پرتګونه له تور وسکټونو سره اغوستي وو. دوی په منظم قطار کې په ځانګړي احساس ملي سرود ویلې. ورته غواکشي د افغانستان ټلویزیون پر رسمي توګه د نور محمد ترکی په وخت کې نشرات پیل کړل. دلته بیا ملي سرود هم تغییر وکړ. هغه ملي سرود وو ملي سرود. وروسته مو د آرشیف په یوه برخه کې ولیدل چې د افغانستان د راډیو تلویزیون د تعمیر دروازه خلاصیږي. دغه وخت جمهور رئیس نور محمد ترکی له خپل ملګرو سره په داسې حالت کې رانوزي چې په سره ګل پاشان، شیرینی او چاکلیټ چیندل کیږي او په چک چکو بدرګه کیږي. په هغه وخت کې د لانډ مودې لپاره د ملي راډیو تلویزیون ریاست وزارت وو. سلیمان لایق مشر یعنی وزیر ټاکل شوی وو. نوموړی د ملي ټلویزیون افتتاح او جمهور رئیس ته په خراغلاس سره خبري پیل کوي.
اوس تاسو د افغانستان د خلکو لوی راغونکي او ستر انقلابي ته او تاسو ملګرو ته وعده درکوم چې د افغانستان د خلکو د ټلویزیون کارکونکي به خپل ټول توان، خپل ټوله وسه، خپل ټول استعداد، خپل ټول تخصص د هغو ارمانونو او هدفونو په لاره کې ولګوي چې د هغه لپاره تاسو خپل ژوند د دغه لارښوون کې تر لارښوونې لاندې وقف کړی دی.
د سلیمان لایق خبرو وروسته نور محمد ترکی د خپل خبرو په پیل کې د افغانستان خلکو ته د ټلویزیون د پرانیستلو مبارکي وایي. دا چې جمهور رئیس د ټلویزیون د پرانیستلو په ورځ د افغانستان د ټلویزیون هدف د بیوزلو خلکو لپاره څه ګڼي، ورته غوږ بشو.
او د افغانستان د غنو او خوږو خلق په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه در بدر وو او بې وزو زرېشتونکو ته ورګرځي چې زموږ په وطن کې پېړۍ پېړۍ مادي نعمتونه استفادل، مګر دوی په خپله د دې نعمتو څخه بې برخې وو. هوټلونه، لارې، هوایي میدانونه او تلویزیونونه به زرېشتونکو جوړول، مګر موزې به پکې شهزادګانو، سردارانو او امیرانو کولې. د ثور پرتمین انقلاب دغه بېد او دستور او دا ظالمانه ویش چې د استثمارچانو له ګټو سره عیار شوی وو د همویش دپاره وغورځاوه.
له دې وروسته د افغانستان تلویزیون ورو ورو پرمختګ کوي. د جاپان هیواد داسې دستګاوې ورکوي چې په نړۍ کې ساری کم لیدل کېږي. زرین انځور وایي چې بیا د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژورنالستان، پروډیوسران، ډایرکتران، کمرمینان او تخنیکی کارکوونکي د روزنې لپاره بهر ملکونو ته لیږل کېږي. خو له دې سره سره بیا هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ و. دا چې کومې ستونزې نوموړی وایي،
بې له شکه چې په شروع کې خو ستونزې ډېرې زیاتې وې، ځکه چې ډېر مسلکي خلک د تلویزیون په برخه کې نه درلودل. ټول څه کار چې شوی و، تجربه چې و، د راډیو په برخه کې وه، او دا یو ناڅاپه د یو بلې نوې رسنۍ رامنځته شوه چې تلویزیون و. البته سټوډیوګانې ډېرې محدودې وې. په اول کې چې دا تلویزیون جوړېده، ستونزه پکې دا وه چې دا د یو محدود وخت دپاره، مثلا د یو ساعت نشراتو دپاره، هم د اموزشي نشراتو دپاره په نظر کې نیول شوی و د داود خان په وخت کې. وروسته حالت داسې راغله چې چارواکو غوښتل چې د دغې محدودې وسیلې نه پراخه استفاده وکړي، یعنی ډېر څه تولید شي، ډېر څه خلکو ته وړاندې شي، او مثلا د یو ساعت نشراتو په ځای دوه ساعت او درې ساعت او پنځه ساعت او شپږ ساعت نشراتو شي. د شپې تر دولسو بجو پورې به دا نشراتو دوام کاوه. اول کې آمادګۍ کمې وي، غوښتنې ډېرې زیاتې وي.
تلویزیون یو نوې وسیله وه، نو ځکه ټولو کورنیو نشوای کوای چې په کور کې ولري. دغه وخت د دولت لخوا لوی لوی تلویزیونونه د ښار په ځینو برخو کې نصب شوي وو. بیا به خلک ورتلل او هلته به یې د خبرونو تر څنګ بېلابېلې خپرونې کتلې. د کابل اوسیدونکی 15 کلن حاجي جمیل وایي چې هغه وخت به خلکو د خپرونې محتوا ته دومره ارزښت نه ورکوه. د ویاند یا ویاندې خوږ آواز او ښکلي څېرې به د تا څول چې له ضروري کار څخه تیر شي، خو خپرونه یا خبر تر پایه وګوري. له نوموړي څخه مو پوښتلي چې آیا د خپل هم کوم وخت مهم کار په ښار کې د تلویزیون د لیدلو لپاره پریښی؟
یار کېدای شي، نو داسې یو وخت راغلی چې یو برنامه راغلی ده، داسې نتاکان راغلي دي، خبرنګاران تلویزیون یې راوړی دی، یو شی دی په ښار کې، نو خپل کار پریښی دی، ورغلی هغه ځای کتلی دی. بیا مو د خلکو ته بعضې ډوالانو به مو دا کیسې کولې. خو وخت د ځوانۍ وخت ښه ښه سکې به راتلې په شکې، نو ښه دغه وه، ډېر نوی شی راغلی، یعنې هېڅ امکان نه دی، نو چې بعض خلکو ته بېخي نه رسېدل دسراسې نه درو چې وویني هغه ځای، هغه د تلویزیون شکل وویني چې دا څه رقم دی. د ښار په شاروالۍ کې به یې شو، دا سینما په مخ کې به دلته وی، هوټل په دې ځای کې به یې شو، شریخ په ځي په دې ځای کې به یې شو، داسې یو اریانا هوټل په دغه ځای کې به یې شو. یعنې داسې هر ځای نه و، په هر تړو کوڅه باندې نه و لکه دا اوس باندې.
د افغانستان د ملي تلویزیون نشرات د تاریخ په اوږدو کې یوازې یو ځل 5 کلونه لپاره بند شول، خو د تلویزیون هیڅ یوې وسیلې ته هم تاوان ونه رسیده، ځکه ښه ساتنه یې کېدله. دا چې د ملي تلویزیون نشرات څه وخت اولې بند شول، دا مو د تلویزیون د نشراتو له مدیر غلام قادر څخه پوښتلي. نوموړی له 15 کلونو را په دې خوا په یاد شوي تلویزیون کې کار کوي.
کله چې طالبان دلته راغی، تلویزیون د طالبان لخوا بند شو. یوازې رادیو و، هغه د شریعت غږ په نوم امکانات و، دستګاه سم و، فعال و، جور و. کله کله هفتهوار یو ورځ د طالبان لخوا دا دستګاه پاکاري کېده، صفایي کول، خو منتها نشرات نو. دلته یو څوک ملا نظامی اخون دلته رئیس عمومي و، خو هغه ډېر دې ته پاملرنه وکړه چې دا آرشیف ځای نه شي.
راځو دې ته چې اوس د افغانستان په ملي تلویزیون کې کوم بدلونونه راغلي. د اوسني حالت په هکله مو د تلویزیون د نشراتو له رئیس غنی مدقق سره خبرې کړې. د اورېدلو بلنه درکوو.
د افغانستان ملي تلویزیون اوس چې خپل مرکز د افغانستان پولو ولایتونو کې، په آسیا، اروپا، امریکا کې نشرات لري. زموږ خپرونې 40 ساعته دي. آرشیف په برخه کې زموږ کوم هغه کار کړی ده، غواړو د آرشیف ټول مواد هغه انالوګ سیستم سی او د ټول ډیجیټل تراسي. تقریبا دلته 15 سیستم لرو، سي د بوش کستونه دي، یوماتیک دي، ډي وي سي پرو دي، وسنی مواد سي په ملي دي وي کې دي. د دې سیستم را ټول واوړي کمپیوټر ته، هارد ډیسکو کې وساتو. له هارد ډیسکو نه ځي یو غټ سرور مرته آماده کړی ده، په دغه سرور کې به ټول مواد ځای پی ځای کیږي. د میتا دیتانه هر ایوادوال او بهر کې هر څوک معلومات استفاده کوي، سي د ملي تلویزیون سایت ته ورداخليږي. په سایت کې خپل د میتا دیتا تلویزیون لارشیف نارڅو کې استفاده کوي. زموږ په آرشیف کوم مواد لرو، د استفادې په وخت کې هغه مرجع کولای شي موږ سره مراجعه وکړي. موږ یو لایحه لرو چې مواد په کوم اساس باندې څومره قیمت لري، چا ته رقم ورکول کیږي، د کاپی رایټ حق ورکو، د پروسې باندې کار کیږي، سیده حق رسمي ورکوي موږ. البته د پلورلو نه ورسته پس کوم د آرشیف د اوس تاسو ګورئ په نوي سیستم جوړ کړی دی، لپاره به لاس نفر پرسونل کار کوي، سرور به 40 ساعته فعالیت کوي، او څوک مواد نشي راخستی.
د دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم او مال او ملګری.